بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسي جرګې د انتخاباتو هغو کاندیدانو ته خبرداری ورکړی چې تر دې دمه پر خپلو دندو کار کوي او یا هم له وخته مخکې کمپاینونه پیل کړي. په نړیوالو مسایلو کې دمشق ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر موضوع تعقیبوو. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د بلال نبی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خبریږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
هغه 19 کلن افغان چې د امستردام د اورګاډي په مرکزی تمځای کې دوه امریکایي اتباع ټپي کړي وو په تروریستي برید تورن شوی، نن د هالند یوې محکمې ته وړاندې کیږي. وسلوالو د پکتیا په مرکز خرنه کې درې ښوونځي په بمونو الوزولي دي او راپورونه وایي د هند په شمالي ایالت اتراپردیش کې سختو موسمي بارانونو او له امله یې راوتلو سیلابونو لږ تر لږه 20 کسان وژلي دي. بشپړ خبرونه واوري. هغه 19 کلن افغان ځوان چې د امستردام د ریل په مرکزی سټیشن کې دوه امریکایي اتباعو په ټپي کولو په تروریستي برید تورن شوی، نن د هالند یوې محکمې ته وړاندې کیږي. د هالند د مرکز امستردام پولیس ویلي دا ځوان چې جاوید اسیاد شوی، نن قاضي ته وړاندې کیږي او د محکمې د بهیر تر پایه رسیدو مخکې په دې اړه نور جزئیات نشي ورکولی. د اګست په 1 دغه افغان د امستردام د اورګاډي په مرکزی سټیشن کې دوه امریکایي وګړي په چړې ووهل او پولیسو نوموړی په ډزو ټپي کړ. تر دې پیښې وروسته د امستردام د اورګاډي له مرکزی سټیشن څخه زرګونه سیلانیان وویستل شول. 19 کلن جاوید د جرمني د اوسېدو اسناد لري او د هالنډي چارواکو په خبره جرمني پولیسو د یک شنبه په ورځ د هغه پر کور چاپه وهلې ده. د نورستان په مرکز پارون کې د پوهنې ریاست اړوند د دوو ودانیو د جوړولو چارې بشپړې شوې دي. دواړه ودانۍ د نړیوال بانک لخوا د نږدې 34 میلیون افغانیو په لګښت په دوه پوړو کې جوړې شوې دي چې پکې شاوخوا 1500 زده کوونکو ته د اوسېدو او درس ویلو زمینه برابره شوي. د دارالعلوم او دارالمعلمین د نوو ودانیو د پرانیستلو لپاره د پوهنې وزیر د یک شنبه په ورځ نورستان ته سفر وکړ او له والي سره یو ځای دا ودانۍ پرانیستې او د یو ښوونځي لپاره یې د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښوه. په پارون کې په داسې حال کې د دارالعلوم او دارالمعلمین ودانۍ پرانیستل کیږي چې د دې ولایت زیاتره ښوونځي ودانۍ نه لري. که په نورستان کې د پوهنې په برخه کې نوې ودانۍ پرانیستل شوې، له پکتیکا څخه بیا په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي چې په مرکز شرنه کې درې ښوونځي په بمونو الوزول شوي. ځایي سرچینې وایي دغه پیښه نن سهار 8 بجې رامنځته شوې. دوی وایي حضرت بلال او د سید جلال بخاري لیسې په بمونو الوزول شوي او د خواجه خیلو لیسې اداره په راکټ ویشتل شوې ده. چاودنو کې ښوونکو او زده کوونکو ته زیان نه دی اوښتی، خو د لیسې دیوالونه، کړکۍ او دروازې تخریب شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د پکتیا د پوهنې ریاست نظر هم راواخلو، خو هغوی زموږ اړیکه تر اوسه نه ده ځواب کړي. اخوا د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په ساغر ولسوالۍ باندې سلګونه وسلوالو طالبانو برید کړی. دا خبره د غور د ساغر ولسوالۍ امنیه قمندان بسم الله صدیقي پرون ماښام ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل را ماښام رئیس ګڼ شمېر طالبان چې د ده په خبره څه باندې زر تنه به وي له هلمند او فراه غور ته ورغلي او د ولسوالۍ مرکز په 6 کیلومتره کې له دوی سره په جګړه بوخت دي. ریپورټونه وایي د هند په شمالي ایالت اترپردیش کې سخت موسمي بارانونو او له امله یې سیلابونو لږ تر لږه 20 کسان وژلي. ویل کیږي چې د دې ایالت له 15 ولسوالیو څخه 11 د شنبې او یک شنبې په ورځو بارانونو او سیلابونو ځپلي. ځایي چارواکي وایي چې د شاهجانپور سیمه تر ټولو ډېره ځپل شوې، چیرې چې 6 کسان وژل شوي. د چارواکو په وینا د دې ویره شته چې د قربانیانو شمېر زیات شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د خپل هیواد پر وسلوالو ځواکونو ټینګار کړی چې خپلې دفاعي وړتیاوې د پیاوړي کړي. نوموړي په عین حال کې د جګړې د پیښېدو احتمال کم اهمیت ښودلی. د خامنئي رسمي ویبپاڼه وایي چې نوموړي د ایران د پوځي قمندانانو سره په خبرو کې وویل د سیاسي ارزونو پر بنسټ د پوځي جګړې احتمال نشته، خو زیاته یې کړه وسلوال ځواکونه باید بایدار واوسي او د پرسونل او تجهیزاتو له پلوه خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. نوموړي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې ایران د خپلو لرې واټن ویشتونکو توغندیو د ظرفیت د لوړولو پلان اعلان کړ. وی ویل چې دوی غواړي معاصر جنګي ډیجیټل وتکې او اوبتلونه هم ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او امریکا ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو له اتومي تړون نه وویستله، د امریکا او د ایران د مشرانو ترمنځ لفظي شخړو زور اخیستی. د خامنئي رسمي ویبپاڼې ویلي د ایران مذهبي مشر له پوځي قمندانانو سره د ایران د هوایي دفاع د ورځې په مناسبت کتلی دي. او په برما کې وی محکمې د رویټرز خبری اژانس دوه تنه خبریالان د روهینګیا اقلیت په اړه د رپورټونو د ورکولو په تړاو په وکاله بند محکوم کړي. د برما د قضایي سیستم یو قاضي د دواړه ژورنالستان د دولت د اسرارو د قانون په ماتولو مجرم وبلل او پرې د وکلن زندان حکم کړي. د برما د محکمې د حکم نړیوالې غندنې راپورته کړي او دایې د رسنیو پر ازادۍ برید بللی دی.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې را سره اوسئ. وړاندې راپورونه او مرکه خبرو. وباورې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو هغو کاندیدانو ته خبرداری ورکړی چې اوس هم پر خپلو دندو کار کوي او یا یې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي دي. د انتخاباتي کمیسیونونو او کاندیدانو ترمنځ وروستۍ لانجې په یوه مرکه کې څېړو. د کورنیو چارو وزارت وایي د جعلي تذکرو او سټیکرونو په پلټنو کې که سیاسي ګوندونه هم ښکیل ثابت شي نو د قانون له مخې به جزا ورکړل شي. په نورو موضوعاتو کې، په جګړه ځپلي هلمند کې د هغو سړکونو ترمیم او بیا رغونه پیل شوې چې په جګړو کې ټپیان شوي دي.
د لس کیلومتره په اردو کې په څلور کیلومتره سړک باندې د 5 سانتي په اندازه باندې نوی فرش اچو او نور ټپونه چې دي هغه ټپونه به ټول په معیاري شکل باندې نیول کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې، د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې دمشق ته روان شوی چې د سوریې حکومت په ادلب ښار کې د پراخو عملیاتو لپاره د تیاری په حال کې دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خبرو. راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کسان چې کاندیدان دي او تر اوسه یې استعفاوې نه دي کړي، د اثبات په صورت کې به د کاندیدانو له وروستي فهرست نه حذف شي. د دې کمیسیون کمیشنر اویان علي رضا روحاني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل همداراز هغه کسان چې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه کوي له قانوني چلند سره به مخامخ شي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د کابل له سټوډیو د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان را سره دی او جزئیات راکوي. افغان صاحب
مننه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکوي هغه کاندیدان چې استعفا یې نوي ورکړي او یا له وخت مخکې کمپاینونه کوي جدي قانوني چلند به ورسره وسی. د دغه کمیسیون کمیشنر اویان علي رضا روحاني د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د هغو کسانو نمونه به د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف شي چې په استعفا مکلف وي خو تر اوسه استعفا نوي ورکړي.
کسانی که استعفا ندادن و بر اساس قانون
هغه وای هغه څوک چې استعفا نمی ورکړي او قانون په استعفا مکلف کړی وی ک استعفا نوی ورکړي انتخاباتي کمیسون نه اخفال کړی وی ک کاندید وی او لکارځای استعفا نوی ورکړي دوی د کاندیدانو په شرایطو برابر نه پیژندل کیږي اوس هم او وروسته د کاندیدانو لیست نه د حذف قابل دی
هم قابل حذف از لیست کاندیداست
د انتخاباتو یو شمیر نظر بنسټونه وایي چې داسې ډیری موارد شته چې ولسي جرګې ته یو شمیر کاندیدانو استعفاګانې نه دي ورکړي او له کاندیدۍ سره خپلو پخوانیو کارونو ته دوام ورکوي دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار او یو شمیر نورو لویو ښارونو کې په واټونو او څلورلارو کې د ازادۍ او د لوی اختر په مناسبتونو لوی لوی تصویرونه لګېدلي دي چې پخوا یې کله هم داسې نه وو کړي په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي له وخت مخکې هر ډول دو دستور چې د خلکو ذهنونه تسخیر او افکار د ځان په ګټه راوړوي کمپاین بدل کیږي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مانی چې یو شمیر کاندیدانو له وخت مخکې کمپاین پیل کړی چې له قانون سره سم به له 1,00,000 افغانیو نیولې تر 50,000 افغانیو نقدي جریمه سي د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روان مریز کال د میزان په 28مه ترسره کیږي چې رسمي کمپاینونه د میزان په 6مه پیلېږي او د میزان په 6مه پای ته رسیږي چې بیا وروسته 48 ساعته د سکوت وخت چې په هغه وخت کې هم څوک نشي کولای کمپاین وکړي بله تکلیف
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان و چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو د څرګندونو په اړه راپور ورکاو دوی ویل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندیدان هغوی چې تر اوسه پورې استعفاوې نه دي ورکړي باید د قانون له مخې له خپلو دندو استعفاوې ورکړي او همداراز په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې یو شمیر کاندیدانو له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو ته هم وویل چې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه چې د قانون سره په ټکر کې دي دا کمپاینونه بند کی او له قانون سره سم هغه مهال چې د انتخاباتي کمپاینونو وخت پیلېږي هغه وخت دوی هم کمپاینونه پیل کړي پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه هم د انتخاباتو له کمیسیونونو غواړي چې له وخت مخکې د کمپاینونه مخه ونیسي دوی وایي دا چاره د انتخاباتو روان بهیر تر پوښتنې لاندې راولي او د نورو نوماندانو په حق کې زیاتی دی په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد وصل وصال د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي مشر یوسف رشید سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې څنګه کېدای شي له وخته د مخکې کمپاینونو مخه ونیول شي
بلوی چې په ټاکنو کې څه شي ډېر مهم دي سره له دې چې د موږ هغه ادارات باید خپل چلم د قانون په اساس ترسره کړي بې طرفانه وي خپلواکه توګه باندې وي په عین حال کې د قانون هغه مراعاتول یو اصلي ضرورت ده که چېرته قانون نقدېږي که هغه د کاندیدان لخوانه وي یا ادارات لخوانه وي د خپلواکې مسل لخوانه وي همداسې د ګوندو لخوانه نو دا فکرولی شي چې هغه یو لوی فاجعه په ټاکنو کې رامنځته کړي له بده مرغه اوس موږ ګورو چې ځینې حالات خپله د موږ د ټاکنو کمیسیونونه د قانون د نقص مرتکبي او په ځینې حالات کې خپله کاندیدان او حتی سیاسي ګوندونه نو د موږ هیله دا ده که چېرته دوی د قانون په نقص باندې ټینګار وکړي او هغه په کراتو سره مات کړي نو د یوې خوا د ټاکنو د پروسې اعتبار ته صدمه رسېږي او بل یو فرهنګ هغه چې د قانون ماتونه ده هغه بیا په یو دور باندې بدلېږي او سبب یې قانون پرواز څوک نه کوي هر څوک غواړي چې مقصد له وضعیت نه ګټه واخلي که هغه مشروع یا غیر مشروع وي حتی په پایله باندې هم بسه
بله رشید صاحب دلته د کمیسیون او د انتخاباتو د سار بنسټونو دنده څه ده چې له دغسې چارو مخنیوی وشي
بېله شکه چې د نه درناوي د نه مراعات بدلونه باید پیدا شي په یو حالت کې کېدای شي ځینې کاندیدان په دې باندې پوه نه وي چې دوی د دغسې تخلفاتو مرتکب کېږي نو هغوی لپاره د موږ وړاندیز دا ده چې د ټاکنو خورا کمیسیون په منظمه توګه د کاندیدان سره په کابل کې په ولایت کې دي دفترونه باید خپل اړیکې وساتي هغوی راوغواړي هغوی ته معلومات ورکړي د قانون په اړه باندې
قانون
او درې معنا د خپل خلک هم په دې مورګ به برسو کوي کوم څنګه چې د قانون د تخلفاتو متکلم کیږي او هغه لاکټي هغه باید د شکایت توګه باندې
مثلا مسائل اس بات کی وقت نمک کی کمپائن کی سر باید سو اسی بالآخر
مطابق نو پکې په خامخا یو سرګند تخلف سره کې تخلف زانه سره غزین هغه اقدامات بشکټ بسل خونه راجل بی چې حتی جریمه او کډیر شدید وی او څو کرته د نفس کې به د هاش امکان همسه
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشیدو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې د همدې خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایي چې د جعلي تذکرو او سټیکرونو په پلټنو کې که د سیاسي ګوندونو ښکېلېدل ثابت شي نو د قانون له مخې به جزا ورکړل شي. د دې راپور د اورېدو لپاره راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په هند رس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
غرمنۍ خبری مجله اوري او سم اقتصادی خبرونه وړاندې کیږي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت لخوا د ننګرهار په درینور ولسوالۍ کې د ځنګلونو د پرې کولو د مخنیوي لپاره د څارویو له پاتیشونو څخه د طبي ګازو سیستمونو د جوړولو چارې پیل شوې. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري رئیس رفیع الله رحیم ځینن ازادي راډیو ته وویل له دغه سیستم نه به لسګونه کورنۍ ګټه پورته کړي. د طبي ګازو د دغو سلویښتو سیستمونو جوړول 450 زره امریکایي ډالر لګښت لري چې د چاپیریال ساتنې نړیوال صندوق لخوا لګښت ورکول کیږي او د ننګرهار د کرنې ریاست د خوړو او کرنې نړیوال سازمان او WHH موسسې په تخنیکي مرستو پلی کیږي. په دغه جوړیدونکو سیستمونو کې د سارویو له پاتیشونو څخه کار اخیستل کیږي چې له تولید شویو ګازو څخه کورنۍ د پخلي کوټو ګرمولو او په نورو اړینو چارو کې ګټه پورته کوي او له پاتې موادو څخه د عضوي سرې په توګه کروندګر ګټه اخلي. په پروان کې د چرګانو د روزنې 200 فارمونه ګټې خستنې ته وسپارل شول. دغه فارمونه د بوستان سبز شرکت په نوښت او کرنې وزارت له لوري جوړ شوې دي. د بوستان سبز د کرنې شرکت اجرایي رئیس محمد نعیم عطار په دیړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دغو دوو فارمونو د جوړولو ټول لګښت 350 میلیونه افغانۍ کېږي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوی بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریژو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو روپۍ یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ د شپوله، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 500 افغانۍ.
نجیه ساپی و چه اقتصادی خبرونه اورول. قدر من اوریدونکو، اوس هم ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د سوریې پلازمینې دمشق ته پر لاره دی. ټاکل شوی چې محمد جواد ظریف به د سوریې له چارواکو سره خبرې اترې وکړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي او د شپې د نورو جزئیاتو لپاره په سټوډیو کې راسره ده. فریبا، تا خو دا مسله څرلې ده، د جواد ظریف د سفر اصلي هدف څه دی، د څه لپاره هلته ځي؟
بله، که څه هم په دې اړه ډیر تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو لکه چې راپورونه خپاره شوي چې سوریا په ادلب کې د مخالفینو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي، نو کېدای شي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پر همدې مسایلو له سوریې چارواکو سره وژغیږي. ایرانی ځواکونه د سوریې په کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت سخت ملاتړ دي. تیرونی د ایران دفاع وزیر هم دمشق ته سفر کړی و او د ایران او سوریې ترمنځ د پوځي همکاري یو تړون لاسلیک کړی و. تر دې وړاندې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر راپور ورکړ چې بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ د سوریې لپاره د یو امریکایي پلاوي سره ولیدل. په دې راپور کې ویل شوي چې نتنیاهو له جیمز جیفری سره د سوریې پر وضعیت او د دوی په وینا د ایران د یرغلګرو فعالیتونو د مخنیوي لپاره پر ګډو هڅو خبرې وکړې. تر دې لیدنې د مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه امریکایي پلاوی به وروسته اردن او ترکیه ته هم سفر وکړي او د سوریې په ادلب ښار کې به د پوځي عملیاتو په اړه د امریکا دریځ بیا تکرار کړي.
بله فریبا، د ادلب احتمالي عملیات چې د څو ورځې په دې اړه خبرې کیږي څومره جدي ګڼل کیږي چې د دومره زیاتې اندېښنې پارولې دي؟
بله، د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیره اونۍ په مسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د لیدو پر مهال ویلي و چې د سوریې پوځ به په ادلب ولایت کې تر پایه پر مخ ولاړ سي او زیاته کړي چې هلته به لومړنی هدف د النصره جبهې ځپل وي. النصره جبهه په سوریې کې د القاعده شبکې څنګه ګڼل کیږي چې په 2018 کال کې ځان د القاعده شبکې همکار ډله بلله او خپل نوم یې د فتح شام جبهې ته وړوه. ادلب په سوریې کې د سنی وسلوالو وروستی لوی سنګر ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وروسته په ادلب کې د پراخ عملیاتو په صورت کې د احتمالي بشري فاجعې په اړه خبرداری ورکړ او اندېښنه یې همدا وه. ګوتریش د سوریې پر حکومت، روسیې او ټولو شکلو اړخونو غږ وکړ چې له تشدد څخه ډډه وکړي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي چې حکومت به د ادلب د عملیاتو په ترڅ کې تر وسه وسه هڅه وکړي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. په ټوله کې ویره ده چې شایي سوریه به په دغه جګړه کې له کیمیاوي وسلو څخه کار واخلي، خو معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د امریکا، بریتانیا او فرانسې د خبرداري په ځواب کې ویلي چې د سوریه پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ استازي په ادلب کې د پوځي عملیاتو پر پلان اندېښنه ښودلې ده او د یادونه ده چې د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوی د ترکیې، ایران او روسیې مشران به په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د بریدونو په اړه په تهران کې خبرې سره وکړي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. فریبا ظاهر زما همکاره و چې سوریې ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر او هلته د خبرو اترو پر موضوع معلومات راکول.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري او اوس هم اجمل تورمان ته غوښ شي چې د کابل ورځپاڼو مخکته نه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې د نورو مطالبه ترڅنګ په افغانستان کې د غوت ملاتړ د ماموریت د قومندې د بدلیدو په اړه هم یو شمېر لیکنې او سر لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، جنرال نیکولسن د افغان جګړې په مهارولو کې ناکام وو. په مطلب کې راغلی نیکولسن ژمنه کړې وه چې تر 2013 میلادي کال پورې به داعش له منځه یوسي او طالبان به وځپي، خو د مطلب د لیکونکي په باور هر څه برعکس روان دي. په مطلب کې دا هم راغلی چې دغه امریکایي جنرال د دندې پر مهال تر ټولو زیات هوایی بریدونه وشول، خو د طالبانو او داعش د ځپل کېدو پر ځای تر ټولو ډیره مرګ ژوبله ملکي وګړو ته واوښته. ویسا په خپل سر مقاله کې هم امدا موضوع څېړلې او په افغانستان کې د غوت ملاتړ د ماموریت د نوي قومندان ځانګړنې هم بیان کړې دي. ورځپاڼې لیکلي چې تر اوسه چې کومو جنرالانو ته په افغانستان کې د قواو قومنده سپارل شوي، ټول یې د افغانستان، عراق او د بالکان د جګړو تجربې لري. خو د ملر په باب ویل کېږي چې د امریکا د نوي جنګي ستراتیژۍ پر ټولو رمزونو بلد دی. د شپې چاپی، د بی پیلوټه الوتکو بریدونه او نور داشان عملیاتی د کین لاس لوبه ده. خو سر مقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې تر کومه افغانستان د خپل اراده او نظام خاون نشي، په هر پړاو کې باید د وحشتونو د نویو تجربو اندېښنه ورسره وي. ورځپاڼه لیکي وګورو چې د نیکلسن ځایناسته افغان ولسته څه پیغام راوړي. سرخط پلواکی ورځپاڼه بیا په دې اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي، میلر به د جګړې بار تر نیکلسن ښه پورته کړي. په سرمخاله کې وړاندې راغلي چې د میلر پخوانیو تجربو ته په کتو چې تر ډیره د پټو قوماندوي عملیاتو په قوماندي او استخباراتي برخو کې پاتې شوی، څرګندوي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه بله بڼه خپلوي او ښایي تر دې وروسته ډیر تمرکز د شپې په عملیاتو او د بی پیلوټ الوتکو پر بریدونو وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د غوت ملاتړ د ماموریت د نوي قومندان او افغان ولسمشر د لیدنې په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي دوی پرون ماښام سره ولیدل او په دغه لیدنه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لومړیتوبونو او دغه شان د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ او د هغې د مثبتو نتایجو په اړه بحث او خبرې وشوې. ورځپاڼه زیاتوي چې په دغه لیدنه کې په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت نوي قومندان جنرال سکاټ میلر ژمنه وکړه چې په خپلې نوې دنده کې به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لا پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي.
ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د جالي تذکرو او سټیکرونو په پلټنو کې سیاسي ګوندونه هم ښکیل ثابت شي نو د قانون له مخې به جزا وویني. ملي ائتلاف چې د دوی په وینا د انتخاباتو په اړه لسګونه زره جالي اسناد راټول کړي ادعا لري چې په درغلیو کې یوازې حکومتي بنسټونه ښکیل دي نه سیاسي ګوندونه. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د سیاسي ګوندونو د تورونو په اړه جدي پلټنې پیل کړي دي. له کابله یوسف خان زدران راپور راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جعلي تذکرو او سټیکرونو د سرچینو په اړه جدي پلټنې پیل کړي. د یاد وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د نن ازادي راډیو ته وویل که په دغو پلټنو کې د سیاسي ګوندونو په شمول چې دا اسناد راټول کړي هر څوک ښکیل وي قانوني چلند به ورسره وشي. د کورنیو چارو وزارت د ملي ائتلاف څخه غواړي چې په پلټنو کې ورسره لازمه مرسته وکړي.
مو غوښتنه د همدغې محترمو سیاسیونو څخه دغه ده چې دوی وای او دوی دغه معلومات دې چې د خلکو سره دغه معلومات دوی شریکي چې دغه تذکيري مغلا سره وړي دی او د جلي دي لکشفي او امنیتي ارګانو سره هم دوی معلومات شریکي چې دای له کومه کړی دي تر څو مو وکول شو چې اصلي عاملین تشخیص کړو.
دا په داس حال کې چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف د شنبې په ورځ شاوخوا یو لک تذکيري چې انتخاباتي سټیکرونه هم پرې لګېدلي وو له رسنیو سره شریک کړل. دا ائتلاف ادعا لري چې جعلي تذکيري او سټیکرونه په انتخاباتو کې د حکومت په ګټه د درغلۍ په خاطر جوړ شوي دي. له هغې وروسته د افغانستان د احوالو د ثبت مرکزي ادارې او د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون یک شنبه د دوی لخوا هر ډول درغلۍ رد کړې. دوی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت همداراز عدلي او قضایي ارګانونو څخه وغوښتل تر څو د جعلي اسنادو په اړه پلټنې وکړي چې ملي ائتلاف له کومه کړي او څوک د انتخاباتو د ملي پروسې سبوتاش کول غواړي. ملي ائتلاف بیا وایي چې دوی دا اسناد له ټولنې راټول کړي او یوازې د حکومت درغلۍ ښکاره کوي. د دغې ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل
ټولنې راټول کړل په دغو سندونو کې غیر له غزنی نه نور د ټولو ولایاتو سندونو شتون درلود، یعنې د 3 ولایتونو نه موږ د حکومت درغلی او تقلبونه راټول کړل.
د وی د جالي اسنادو لراټولولو څخه یې هدف شاوخه ان شفاف انتخاباتو ته کار دی چې د پوینه حکومت ورته اجمن نه دی. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات راتلونکي میزان میاشتې پاتويشتمه نیټه کیږي چې څرنګوالي او شفافیت د حکومت او ځینې سیاسيونو ترمن جدي بحث راپورته کړی دی. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لپی یو سټوډیو د غرمنۍ خبری مجلې په دې برخه کې مو اسمت ساروان لورستیو سیاسي پرمختګونو خبروي.
له دوه بودی او درې بودی کمرو وروسته 15 بودی یا 5D هم راووت.
په جرمنی کې چېړونکو داسې کمره جوړه کړې چې 15 بودی عکسونه ثبتوي. له دې کمرو څخه به په امنیتي، طبي او نورو برخو کې کار واخیستل شي. دا کمره د جرمنی د فریدریک شیلر او فرانهوفر انستیتوت چېړونکو جوړه کړې ده. دوی وایي دا کمره د نور یا رڼا د څپو د اوږدوالي په مرسته معلومات ثبتوي او هغسې کار کوي لکه د انسان سترګه چې کولی شي. دا وسیله په هر ثانیه کې د ولس فریم په سرعت د لوړ کیفیت عکسونه ثبتوي. څېړونکو په دې کمرې د انسان د لاس 15 بودی عکسونه واخیستل او ښکاره یې کړه چې په دې کمرې د انسان د رګونو دقیق تصویرونه هم اخیستل کېدای شي. دوی وایي چې په راتلونکي کې به له دې کمرو څخه د بندو رګونو د معلومولو او نورو طبي چارو لپاره کار واخیستل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ومنوش کولای چې د هلمند څخه د هغه راپور جزئیات تاسو ته